دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه په امیر ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو نن په خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه مهم او تازه خبرونه هم اورو، د دې ترڅنګ رپورټونه هم په خبرونه کې لرم او سندرې به هم در خبرې کړم، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه پلویانو نن پر پنځمه ورځ هم په کراچۍ کې د خپلې و مخکښه علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. په اسلام آباد کې ګڼو خبریالانو د یوې رسنۍ د مالک د گرفتارۍ او د یو خبری ټلویزیون چینل د تړلو ضد مظاهره کړې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د اوکراین پر سر د بحران د هواري یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، خو روسیا د جګړې پر لوري ګامونه اخلي. بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک د مخکښه علي وزیر پر ضد دې مقدمه ختم کړي او هغه دې له زندان آزاد کړي. نوموړي بیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته په احتجاجي پرلت کې په وینا کې وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي گرفتار شوي او ورباندې مقدمې دایر شوي دي. پښتون زیاته کړه چې پر دې سربیره به د حقونو غوښتنې ته دوام ورکوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر 14 په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړه چې نن پر 15 ورځ هم روانه ده. د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فبروري پر 14 پر ټویټر په بیان کې وویل د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر پر ضد مقدمې نشي ختمولای ځکه چې د هغه قضیه په عدالت کې روانه دي. پر وزیر په درو مقدمو کې د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه ردوي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې په یو مقدمه کې په ضمانت د وزیر د خوشي کولو امر کړی و، خو نوموړی د دوو نورو مقدمو له وجې لا هم بندي دی. د پېښور پولیسو نوموړی د 2000 زیږیز کال په ډسمبر کې نیولی و او بیا یې د سند پولیسو ته وسپاره. په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې رسنۍ د مالک محسن بیگ د گرفتارۍ او د یوې ټلویزیون چینل د تړلو ضد مظاهره کړې ده. په پرونی احتجاج کې شریک یو خبریال اکرام هوتی مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې پر خبریالانو محدودیتونه خورا زیات شوي دي.
دا پروټیسټ ځکه کېږي چې حکومت د ډېرې مودې نه صحافیان چې دي کله د کور نه اوچتوي، کله د بازار نه اوچتوي، کله ولا کله په ګاډي کې محصور کی، کله وسره سکي، کله جیلونه کې اچي، تاڼو کې ساتي.
دا مظاهره پر داسې محل شوې چې د پاکستان برښنایي رسنیو د انتظام ادارې په امرا روانونۍ تر هغې وروسته نیوز ون ټلویزیون چینل بند کړ چې پکې په یوه خپرونه کې محسن بیگ د ډاک او مواصلاتو د وفاقي وزیر مراد سعید په اړه څرګندونې وکړې. سعید وروسته د بیگ ضد مقدمه دایره کړه او پر بیگ یې تور پورې کړ چې د هغه د بدنامۍ هڅه یې کړې. د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکوونکو بیگ د فبروري پر 14 سهار مهال په اسلام آباد کې له کوره ونیو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د ورځنیو پلټنو لپاره پولیس ته وسپاره. پر هغه مهال نوموړي خبریالانو ته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان په امر نیول شوی دی، خو د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د چهارشنبې شروع پر ماخوستن ای آر وای نیوز ټلویزیون ته ویل چې مراد سعید د خپل قانوني حق په کارولو د بیګ ضد پرچه دایره کړې ده. د پاکستان حکومت په بیا بیا په هیواد کې پر رسنیو د محدودیتونو تور رد کړی او وایي هلته خبریالان او رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې روسیا د جګړې پر لوري ګامونه اخلي، خو په وینا یې له اوکراین سره نږدې د هغه هیواد د پوځیانو د ځای پر ځای کولو له وجې د پیدا شوي بحران د هواري یوازینۍ با مسؤلیته لاره ډیپلوماسي ده. نوموړي پرون مازیګر د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د حملې تیاری کوي. دوی ویل امکان دی چې روسیه تر حملې مخکې جالي یا واقعي بریدونه وکړي او ناسم معلومات خپاره کړي چې خپل یرغل توجیه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په بیا بیا ویلي چې پر اوکراین د حملې نیت نه لري، خو بلینکن پر مسکو ټینګار وکړ چې همدا نن دې بې له شرط ابهام او انحراف اعلان وکړي چې پر اوکراین به یرغل نه کوي، او بیا د خپل پوځیان بیرکونو یا قشلو ته او ډیپلوماټان دې د مذاکراتو میز ته ستانه کړي. نوموړي دا هم ویل چې هغه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف راتلونکې اونۍ د یو بل مخامخ ملاقات غوښتنه کړې ده، او زیاته کړه چې جرمني او فرانسه هم په ختیځ اوکراین کې د شخړې په اړه د مینسک د موافقو په تعقیب خبرو ته تیار دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین د امنیت شورا ته وویل چې د بلینکن له لوري د پوځي صحنو او پلانونو په اړه څرګندونې د تاسف وړ او خطرناکې دي. د زیاته کړه چې ځینې روسي پوځیان له اوکراین سره نږدې له پولې ستنېږي، خو امریکا او ناټو له سیمې څخه د پوځیانو ایستلو په اړه د روسیې مخکینۍ دعوې رد کړې دي. او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوریزه کرکټ په اتلولۍ کې نن دوه سیالۍ کیږي. د لاهور په قذافی لوبغالی کې نن لومړۍ سیالي د ملتان سلطانز او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ د ماسپښین پر 2:30 بجو پیلېږي، او ماښام 1:30 بجې به لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز په دویمه لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. تر دې مخکې پرون پېښور زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته په 10 منډو ماتې ورکړه. پېښور زلمی په لومړي بیټنګ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 206 منډې جوړې کړې، خو اسلام آباد یونایټډ په ټاکلیو 6 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 196 منډې جوړې کړای شوې. ملتان سلطانز لوبډلې تر اوسه اته سیالۍ کړې دي چې پکې وګټلې دي، او په دې توګه د 6 لوبډلو په قطار کې پر لومړي مقام ده. لاهور قلندرز پر دویم او پېښور زلمی پر دریم مقام ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
اوریدونکو، زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اورید چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ښکته کولای شئ. او سم ورزو لومړی رپورټ ته. په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم احتجاجي پرلت نن پر 5مه ورځ هم روان دی. بیګا احتجاجي ناستې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د غورځنګ مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر په ګډون د غورځنګ لسګونه غړي په 13 کلونو کې بندیان شوي دي. نوموړي وویل پر دې سربېره دوی د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. پښتین یو ځل بیا د سند پر حکومت غږ وکړ چې وزیر دې له زندانه خوشې کړي. وزیر د 2000 زیږیز کال له ډسمبر راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، او ورباندې په 2 مقدمو کې د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه یې ردوي. د سند حکومت د پښتین د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د صوبایي حکومت ویاند مرتضی وهاب د فبروري پر 14مه پر ټویټر په بیان کې لیکلي ول چې وزیر رسمن تورن شوی دی او قضیه یې په عدالت کې ده، نو ځکه یې نشي خوشې کولی. نیاز علی خان تفصیل لري.
غورځنګ دا احتجاجي پرلت د خپل مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 14مې راهیسې پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د پروري په 14مه احتجاجي پرلت ته په خپل وینا کې وویل،
علي وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتین په جیل کې دی، اویس په جیل کې دی، فهیم په جیل کې دی، دا په جیل کې دی، خو په 13 کال کې په زر نه زیاتو د پی ټی ایم ځوانانو جیل خوړلی.
منظور پښتین یو ځل بیا پسند حکومت غږ وکړو چې د علي وزیر او نورو بندي غړو په ضد جوړې مقدمې دي بیرته واخلي، او د غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت د سند اسمبلی مخې ته دوام لري. احتجاجي پرلت ته د پروري په 14مه د پی ټی ایم د بلوچستان پخوانی مخکښ پروفیسر ارمان لونی خور اورنګا لونی هم ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل چې ولس د خپل مخکخ علي وزیر لپاره رابیدار شوی دی.
موږ دلته پدې راغلی یو چې دا یو جمهوریت ملک دی، پدې جمهوریت ملک کې به د عدالتونو فیصلې وي، د جمهوریت فیصلې به وي. دلته چې کم د ولسونو په اوټو باندې خلک راغلي دي، اسمبلی جوړې شوې ده، د دې په فیصلو به فیصلې کوي، عدالتونه به خپلې فیصلې کوي. داسې نیولي عدالتونه، داسې د چا تر زور لاندې عدالتونه چې کم دي، دې ته موږ نه سوکښې نستای. موږ راغلی یو د ولس په زور، د دې خلکو په زور، د دې پښتون افغان وطن د ولس په زور باندې موږ علي را خلاصو او دا پرلت مون په دې کې نولې.
پرلتا د خیبر پختونخوا نه راغلی د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. وی ویل چې په ټول هیواد کې د مدیر هسې د پښتنو احتساب روان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
علي وزیر د خلاصون د پاره یا نور چې کوم ملګري په جیل کې دي او بنادي په پښتونخوا وطن کې چې کوم روان حالات دي د دې ټول چې څومره مطالبې دي په دې پرلت کې دي که دفتي وژنې دي که بامي چاودنې دي که نور هم چې کوم د پښتنو په دې کراچۍ کې یا په پښتونخوا وطن کې په کوم اندازم د دوی استحصال روان دی هغه ټول زمونږ غوښتنې دي هغه ټول زمونږ مطالبې دي.
د سن اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلت کې د منظور پښتین او نورو ویناګانو د اورېدلو لپاره هر ماښام د سیاسي ګوندونو او د ښار د بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک راځي. خو بیا تر اوسه د سن حکومت د پی ټی ایم د دغه احتجاجي پرلت او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. خو څو ورځې وړاندې د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د علي وزیر په ضد مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. سن حکومت نشي کولی چې نیولې شوی او چالان شوی کس خوشی کړي. علي وزیر له 1300 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د کراچۍ په بیلابیلو عدالتونو کې درې مقدمې روانې دي چې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر له ضمانت ورکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان حکومت وای په تیر کال کې د برښنایی او انټرنیټي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم په هغه هیواد کې تر 1,00,000 زیات شکایتونه درج شوي دي. خو ځینې خبریالان او د اپوزیشن سیاستوالان وایي حکومت هغه قانون د خپلو مخالفانو د غلي کولو لپاره کاروي. چارواکي دا تور بې بنسټه بولي او وایي حکومت په 2018 زیږیز کال کې له منظور شوي قانون او بیا په تیرو دوو کلونو کې پکې له بدلونونو سره د خلکو ژوند اسانه کړی دی. بشیر گواخ موضوع څېړلی.
د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي او کورونو چارو وزارتونو سنټ ته د ورکړو معلوماتو تر مخه په 2021 کال کې پر انټرنیټ د زورونو 1,02,355 شکایتونه جمع شوي وو. له دغو څخه د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف آی ای اړوند کمیټې 15,000 کیسونه د څېړنې لپاره اخیستي وو خو یوازې 200 د کاروایۍ لپاره ثبت کړي وو. حکومت دغه معلومات په سینټ کې د ساينس او ټکنالوژي کمیټې ته سپارلې دي. د دې کمیټې مشر د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي د دشمیرو پر رڼا کې ویلې شي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون د عملي کولو لپاره موجوده ادارې پوره وړتیا نه لري چې له عملي په دې برخه کې سم کار نه دی شوی. هغه دا خبره بیا په سینټ کې هم راپورته کړې او د فروری په 16 په بحث کې وویل
صرف 16 آفیسز هې سایبر کرائم
د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څنګه یوازې 14 دفترونه لري. یوازې شپږ پکې فورنسک لیب یا په ساينسي بنیادونو د څېړنو برخه لري چې په هیڅ صورت کافي نه دي. بل مسله دا ده چې د اف آی ای په اړه دا تصور عام دی چې دوی د حکومت مخالفین خبریالان او د بشري حقوقو فعالان تر فشار لاندې راولي.
د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې 2,00,000 خلک انټرنیټ کاروي. د دوی په وړاندې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره په 2018 کال کې یو قانون جوړ شو چې بیا پکې په 2020 او 2021 کال کې د ټکنالوژي د پرمختګ پر رڼا کې ترامیم وشول. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي کار د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي اداره پر مخ وړي. هر هغه څوک چې پر انټرنیټ وزورول شي یا ورسره څه دوکه وشي هغه کولی شي د اف آی ای پر ویب سایټ په آنلاین ډول د خپل ټلیفون نمبر سره شکایت جمع کړي. بیا ورته په میسج کې یو کوډ راځي چې د اړوند کیس نمبر پکې وي. تر دې وروسته چارواکي د شکایت کوونکي سره د کیس پر مخ بیولو لپاره رابطه کوي. د خبریالي غریدا فاروقي لپاره د شکایت جمع کول او کیس درجول دومره اسانه نه وو. پر ای آر وای ټلویزیون چینل د هغې په قربتوب یو پروګرام کې ګډونوالو د ډاک او مواصلاتو وزیر مراد سعید په اړه ځینې خبرې وکړې چې له امله یې د هغې په خلاف په ټویټر کې ټرند وچلید او وی زوروله. هغې مشال ریډیو ته وویل چې د حکمران تحریک انصاف د غړو په خلاف یې شکایت وکړ خو چا یې غږ وانه ورید. د هغې په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک په انلاین ځورونو کې لاس لري.
د ادارو لخوا چې د قانون نه عملي کولو کومه رویه ده هغه ډیره افسوسناکه ده. ما شپږ درخواستونه ورکړي دي خو په یو هم څه کاروایی نه ده شوې. زما په خلاف په ټویټر ډیرې بدې بدې خبرې وشوې او ما یې په خلاف شکایت وکړ، خو د ادارو دننه د قانون د عملي کولو نیت نشته. سرچپه درته نور خنډونه جوړوي.
حکومت هیڅکله دا نه ده منلي چې قوانین د مخالفینو او تنقید کوونکو د خاموشه کولو لپاره کاروي. په سینټ کې د بحث په وخت د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان ویلي چې دوی کوښښ کوي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قوانین په بشپړ او بهتر ډول عملي کولو لپاره د دې برخې چارواکو ته روزنه ورکړل شي. دی وایي موږ د خپلو سرکاري کارکوونکو د کار وړتیاوې زیاتوو، پیسې مو هم ورته بیلې کړي دي، نوي سامانونه مو هم اخیستي دي. د ښځو د زورونو د مخنیوي لپاره باید په تحقیقي اداره کې ښځینه افسران زیاتې کړو. دا ښه تجویز دی. زموږ ادارې هیڅ بې حصه چاته مسله نه جوړوي. د چا په خلاف چې شکایت وشي اول یې پلټنې کیږي او بیا کیس. داسې نیغ په نیغه کیس نه جوړوو. د پاکستان حکومت د انټرنیټي جرمونو اړوند شکایتونو جمع کولو لپاره د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر خپل ویبسایټ یو فارم، ټلیفون نمبر او ایمیل پته هم ورکړي دي. د دې ترڅنګ خلک کولی شي چې په تاڼو کې هم خپل کیس جمع کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
په پاکستان کې د پېټرولو بیه شاوخوا 160 روپۍ ته رسیدلې چې د هغه هیواد په تاریخ کې د پېټرولو تر ټولو لوی نرخ دی. دا تر هغې وروسته ده چې د هغه هیواد حکومت د فبروري په نیمایي کې د تیلو د بیو لوړولو اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي وایي د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې ژوند خورا ګران شوی دی، ځکه چې خپل ګاډي نشي ګرځولی، ترانسپورټرانو کرایې لوړې کړي دي او د ضرورت د شیانو نرخونه هم ختلي دي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د پېښور یو پېټرول پمپ کې تیل اچونکي 28 کلن افسر وایي موټر سایکل یې خواخستی خو اوس د تیلو اچولو وس نه لري. دغه نه علاوه د سورلو ګاډو کې ورته تګ راتګ هم ډېر ګران شوی دی، ځکه چې د پېټرولو نرخ د 160 نه هم اوړېدلی دی.
زمونږ به نور کله د 600 یا د 200 پېټرول واچول نو ټوله میاشت په بدې موټر سایکل تلو راتلو. اوس خو چې د 400 یا د 500 واچوي نو که 2-2.5 لیټره پرې ورکوي نو ډېر حالات خراب شوي دي.
ټیکسی ډرایور محمد اشفاق وایي چې د پېټرولو د دغې لوړ نرخ له وجې اوس مزدوري نه کیږي او نه سورلی د زیاتو پیسو ورکولو جوګه دي، چې له وجې د ده د کور ژوند ډېر اغېزمن شوی دی.
سار چې راپاسو کله یو لیټي کله بل لیټي، بیا چې مونږ هغه شانتي ګاګ نه پیسې لو نو بیا هغوی هم راسره غویم ټوله ورځ په دغه غویمو مهمو کې تېره شي، جګړو کې تېره شي. ماښام نه کور ته پیسې وچو، نه مزدوري وکړو، بیا چې زه نه چا نه دال قرض والو، چا نه سبزي
د هوټلونو روزګاران وایي چې د دوی روزګار یې هم ډېر اغېزمن کړی دی، ځکه چې د پېټرولو یا ډیزل نرخ سیوای شي نو دوی له چې کوم سوداګانې روړونکي ګاډو والا ډرایوران دي هغوی هم د دوی نه بیا زیاته کرایه غواړي. هوټل چلوونکي محمد اسف وای
چې نن 10 روپے کیلو ریټو خطوا پېټرول 10 روپے کاری ما کوس ما 500 کې واره نه کې 850 مې کو د کسٹمر راځي ما ته پوز کې چې کنه خای شیر کې دو دې په 850 کې ډایرک روان شي زمانہ.
ځکه کې وای چې یو خو خود په دوی باندې په هنتونو او تعلیمي ادارو کې فیسونه زیات شوی دي، نو بل خو د زیاتو کرایانو لوجه هم دوی ډیر اغیزمن شوی دي.
د پیښور پوهنتون زده کوونکی خالد مشال لیړو ته صدا رنګ وایي.
سټوډنټس دي هغه ډیر زیات متاثر دي، هغه کې دا دي چې سټوډنټس باندې هم دا دي چې یو طرف ته فیسونه مهنګا شو، بل طرف ته بچانو چې کم پلاران دي هغه اوس د بچانو فیس نشي ورکولای، یو طرف ته فیسونه اسمان ته وختل، بل طرف ته جدي خلک په پیټرولو پیسې ورکي که وړو اخلي کسو وکړي.
بل خوا ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا د هغه په مرکز کې وزیران بیا بیا دغه بیانونه تکراروي چې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا او د تیلو نرخونو زیاتېدو په وجه پاکستان کې هم ګراني راغلې ده، او دغه ډول د تیر دوه درې کالو راسې هم دا دعوی بیا بیا کوي چې ډېر زر به په ګرانۍ قابو عمومي. د پام وړ ده په 15 فروری د پیټرولو نرخ 3 پیسې د پاسه 2 روپۍ لیټر سیوا کړې، چې ورسره دا وخت په پاکستان کې د یو لیټر پیټرول نرخ خوشا 1.6 روپۍ دی، چې تر دې دمه په پاکستان کې د پیټرولو د یو لیټر د ټولو لوړه بیه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو په دویمه مرحله کې په سوات، دیر، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، کرمې او اورکزیو کې د نوماندانو د اسنادو جمع کولو سلسله روانه ده. یو شمیر احتمالي نوماندان وایي په دې بهیر کې د انتخاباتي کمیشن پر لارښوونو پوره عمل نه کیږي، خو انتخاباتي چارواکي وایي بلدیاتي ټاکنې یو مشکل عمل دی، خو بیا هم هڅه کوي چې احتمالي نوماندانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړي. ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د مارچ پر 1 وشي. تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې په 12 ضلعو کې د لومړي پړاو انتخابات شوي ول، او د یو شمیر سیمو ټاکنې چې ځنډېدلې وې د فبروري پر 13 ترسره شوې. نیاز احمد خان، لسواته.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم مرحله کې د سوات په 8 تحصیلونو کې هم د ټاکنو لپاره کاغذونه جمع کول شروع شوي دي. د سوات مرکزی ښار منګوري، پټانی، بارما او گرین هیل یونین کونسل نه د جنرل کونسل سیټ لپاره کاغذونه جمع کوونکی محمد زمان، چې سیدو شریف ریټرننګ دفتر مخې ته ولاړ دی، وایي چې بلدیاتي ټاکنو کې منتخب نمایندګانو ته هغه رنګ اختیارات نشته کوم چې پکار دي، خو بیا هم دی هڅه کوي چې د ولس خدمت لپاره نمایندګي وکړي.
موږ ته خودي اختیارات ډېر ښه کنه، خو بیا په عین موقع اختیارات نور، خو به هر حال موږ دې شته ولاړو کوشش وکړو چې موږ خپل اختیارات را دغه کو او خلکو لکارونو چې خلک خوشاله.
د منګوري لنډی کسنا د پاکستان مسلم لیگ په ټیکټ جنرال کونسل لپاره کاغذونه جمع کوونکی علي باچا په دغه تمه ټاکنو کې برخه اخلي چې د لنډی کس او خوښه سیمو کې د سکو اوبو مسله حل کړي.
د اوبو ډیره زیاته غټه مسله ده، ان شاء الله تعالی زما به کوشش ده او چیرې زه په خپل سمو مېر سوک راشي زمنګ ایم پی ایم نه او بیا زه چې د خلکو د اوبو د مسله ز حل کړم.
په ملکن ډیویژن کې الیکشن کمیشن مشر محمد نیم خان وایي چې د بلدیاتي الیکشن دویم مرحله کې به ټاکنې د مارچ په 1 نیټه کیږي.
په زرګونو کینډیډیټس په یو ضلع کې ولاړي، ووټرانو ماغه دي چې کم جنرل الیکشن نه پاري، خو ممبران ډیر زیات وي. مظاهره ده چې زم کمپین هم ډیر کوسو پورې زم کمپین رواني.
د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د فروری 13 نیټې پورې به الیکشن کې برخه اغستونکي کاغذونه جمع کولای شي. په 19 فروری بعد د نمائندګانو اولنې پلیس جاری کولای شي. 28 فروری نه تر 30 فروری پورې به د کاغذونو جاج پړتال کولای شي. 30 فروری نه تر 28 نیټې پورې به د مسترد شوي نمائندګانو اپیل اوریدنه کوي. د مارچ په 2 نیټه به نظرسانی شو د نمائندګانو پلیس جاری کوي. دغه رنګه د مارچ په 3 نیټه به هغه تنان چې الیکشن کې برخه نه اخلي خپل کاغذونه واپس اغسته شي. د مارچ په 4 نیټه به الیکشن کې برخه اغستونکو ته انتخابي نښې ورکول شي. د مارچ په 1 نیټه به ټاکنې کیږي او د اپریل په 4 نیټه به د بلدیاتي ټاکنو سرکاري اعلان کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هلې ځلې ګړندې کړې دي. خوشنون کې ګومان کوي چې مخالف غوندونه لا هم پر دې نه دي توانېدلي چې یوې وروستۍ فیصلې ته ورسیږي، او لامل یې دا دی چې دوی لا هم شک لري چې ښایي د هیواد ځواکمن پوځ د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دی. شنون کی فهد حسین پر همدې موضوع په ډان ورځپاڼه کې لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د مخالفه ګوندونو نور مشران د عدم اعتماد تحریک په اړه زړه نازړه دي، خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د تحریک د بریا پوره هیله لري. داود خټک د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې شنون کې فهد حسین لیکي، که څه هم د پاکستان سیاست دا وخت یو داسې مرحلې ته ورداخل شوی دی چې هیڅوک په یقین سره نشي ویلی چې سبا یا بل ورځ څه کیدونکي دي، خو په لندن کې ناس یو سړی په دې ټولو حالاتو تر هر چا زیات خبر معلومیږي. له هغه سړي د فهد حسین اشاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ده، او کومو حالاتو ته چې فهد حسین ګوته نیسي هغه د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ، نون پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام ترمنځ تازه اختلافات دي. مخالف ګوندونه غواړي چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو سره عمران خان د وزیر اعظم له څوکې لری کړي، خو فهد حسین لیکي د دغه ګوندونو مشران لکه شاباز شریف، آصف علي زرداري او مولانا فضل الرحمن لا هم دا اعتماد نه لري چې دا تحریک به کامیاب شي او کنه. همدا شکوک او شبهات دي چې اپوزیشن ګوندونه یې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په اړه زړه نازړه کړي دي، خو فهد حسین لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه پر اعتماد دي او پوخ یقین لري چې د راوړلو په صورت کې به دا تحریک کامیاب شي. دا چې د خاغلی شریف د دې اعتماد تر شا څه دي په تفصیل کې فهد حسین لیکي کې د شي نواز شریف ته دا پخه اشاره ملاو شي وي چې د پاکستان پوځي قیادت چې عام طور استیبلیشمنت بلل کیږي د خاغلی عمران خان د مرستې په شاشه وي. فهد حسین لیکي په دې تیرو څو میاشتو کې داسې واقعات تر سترګو شول چې واضح اشاره ورکوي چې پوځي مشروالي اوس هغه سي د عمران خان او د هغه د حکومت تر شا نه ده ولاړه څنګه چې لنن نه دوه یا درې کاله وړاندې ولاړو. که څه هم ورته اشارو د مخالف ګوندونو امیدونه او اعتماد سیوا کړي، خو د فهد حسین په وینا د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د پارلیمان د غړیو پوره شمېره برابرول اسان کار نه دی. دا وخت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن یو سل څلور شپېته غړي جوړیږي، او د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره د یو سل څلور اویا پارلیماني غړو ضرورت دی. په دې حساب اپوزیشن ته اته نور کسان پکار دي چې دا تحریک کامیاب کړي. که څه هم اته زیات شمیر نه دی، خو اپوزیشن دا فکر کوي چې د عدم اعتماد تحریک په صورت کې به په قومي اسمبلی کې د خپلو غړو حاضري هم یقیني کول وي. فهد حسین لیکي د دې ترڅنګ ضروري ده چې مخالف ګوندونه د حکومتي تحریک انصاف ګوند یا د اغی د اتحادی ګوندونو یو څو غړي هم ځان سره ملګری کړي. که څه هم دا یو مشکل عمل دی، خو د فهد حسین په وینا په لندن کې ناست پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لپاره مشکل نه معلومیږي. همدا وجه ده چې نواز شریف خپل بیانیه بدله کړي او د خپل پخوانی پالیسي خلاف خپل ورور شاباز شریف ته اختیار ورکړي چې د عدم اعتماد راوړلو لپاره هلې ځلې توند کړي. فهد حسین لیکي د دې اعتماد یو ظاهري وجه دا هم ده چې د 2014 د انتخاباتو وروسته د پاکستان با اختیار حلقو دا فیصله کړې و چې په سیاسي قیادت کې بدلون پکار دی، او هغه بدلون یې د عمران خان په صورت کې غوره کړی وو. لدغه با اثر حلقو مراد او اشاره همیشه د پاکستان د طاقتور پوځي قیادت طرف ته وي. د فهد حسین په وینا د 2013 د انتخاباتو وروسته دغه طاقتور حلقو د عمران خان د حکومت مرسته جاری وساتله چې په نتیجه کې یو غبرګ نظام په وجود کې راغلو. غبرګ نظام په دا معنی چې پوځ او منتخب حکومت یې په شریکه چلوي. خوشپګ میاشتې وړاندې په دغه غبرګ نظام کې درزونه تر سترګو شول، او اوس داسې نه ښکاري چې پوځ د عمران خان مرستې ته تیار دی. او د فهد حسین په وینا همدا وجه ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په دې میدان کې تر ټولو زیاته تجربه لري پر اعتماد دی چې که د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي نو کامیابی یقیني ده. فهد حسین لیکي خای په حکومتي او سیاسي کچه بدلون را روان وي، او ممکنه ده هغه روانه میاش او یا زیات نه زیات بل میاش کې راشي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلی ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د هغه هیواد په اړه د پاکستان پر رول تحفظات خولي خو ویلي دي چې واشنگټن له اسلام آباد سره له کار کولو پرته بل لار نه لري. نوموړي د فبروري پر 15مه په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وویل دوی تر اوږدې مودې غوښتل چې پر اسلام آباد فشار راوړي چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې حل امکانات زیات شي. د زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کاوه خو د امریکا اکثر وړاندیزونه یې ونه منل. اسلام آباد په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خورا اغیزناک او رغنده رول لوبولی دی. اسرار العالم مومن پر دې موضوع له شنونکو سره د خبرو پر اساس رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي تھامس ویسټ وایي که په افغانستان کې د شخړې سولیز حل لړکې پاکستان د امریکا ځنې اقدامات په لا نور مان لرونکي او پرل پسې ډول عمل کړی وي نو نن به کېدای شي حالات بدل وو. په 15 فبروري د واشنگټن په سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال تھامس ویسټ ومنله چې پاکستان د افغان سولې پروسې ملاتړ کاوه خو د په خبره په دې لړ کې یې اکثره د امریکا وړاندیزونه نه دي منلي. نوموړي په اشاره وویل چې د اسلام آباد دغه رویه خپله د پاکستان په ګټه هم نه وه او اوس یې ورته چیلنجونه رامنځته کړي دي. د کراچۍ پوهنتون استاد پروفیسر توصیف احمد وایي امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې یو پیاوړی ټول شموله حکومت رامنځته شي خو طالبانو دا نه غوښتل او پاکستان هم د طالبانو د دریځ ملاتړ وکړ. نوموړي په 18 فبروري مشال ډو ته وویل که په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شوی وي نو اوس به طریقې طالبان پاکستان او بلوچ وسلوالو د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد نه شوی کارولی ځکه چې دغه به یو پیاوړی حکومت وي.
طالبان کی پالیسی واضح نه
خپل د افغان طالبانو پالیسی واضح نه ده چې کوم بلوچ وسلوالو پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه کوي نو ویل کېږي چې د هغو مرکزونه په افغانستان کې دي. نو داسې ښکاري چې افغان طالبانو په ټول افغانستان بالادستی نه ده ترلاسه کړي یا کېدای شي بله وجه وي. دغه راز د پاکستان لخوا له افغانستان سره پر پوله لګېدلی ازغنتارم طالبان یو ځای کې لرې کړي وو. افغان کډوالو هم د پاکستان مخه کړي. نو د سولې خبرو کې د اسلام آباد لخوا د افغان طالبانو حمایت کول پاکستان ته ګران تمامېږي او پاکستان ته بیا نقصان رسېږي.
نو پاکستان کو پن نقصان و
یا دی وی چې افغان طالبانو ویلي دي چې د افغانستان ځمکه به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. د پاکستان پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود بیا وایي کېدای شي چې په 2006 کال کې د افغان طالبانو له امریکا سره په شوي سولې تړون او بیا وروسته له پخواني افغان دولت سره په خبرو کې اسلام آباد د طالبانو یو څه ملاتړ کړی وي او د په خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره به هم سمه وي چې په دې لړ کې پاکستان د امریکا خبرې تل نه دي منلې. نوموړی وایي دا ځکه چې اسلام آباد په افغان طالبانو نه مخکې او نه اوس خپلې ټولې خبرې منلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تھامس ویسټ که څه هم د افغانستان په معامله کې د پاکستان کردار په اړه تحفظات څرګند کړل خو د دې باوجود نوموړي د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان رول مهم وباله. نوموړی وایي زما له پاکستاني مشرتابه سره ګټورې ښې او مخلصانه اړیکې دي او هغوی په خپل سیستم کې پر دې مسلو غټ مهارت لري او زما په فکر موږ سره په راتلونکي کې پر دې له پاکستان سره د کار کولو پرته بل لار نشته. د پاکستان پخوانی پوځي جرنیل تھرت مسعود په 18 فبروري مشال ډو ته وویل د تھامس ویسټ دغه خبره ځکه سمه ده چې په افغانستان کې د موجوده واکمنو طالبانو سره د پاکستان ډېرې پخوانی اړیکې دي.
پدی کې خوشک نسته چې پاکستان یو غټ رول لوبوي ځکه چې پاکستان یو داسې ملک دی چې له طالبانو سره ژورې اړیکې دي. پدی کې شک نسته چې د افغانستان په معاملاتو کې د پاکستان غټ کردار دی خو پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ومنل سي او ټول خواوې مطمئنه وي او داسې نه وي چې د طالبانو له مخالفینو سره ظلم وسی.
خو په امریکا کې د ویلسن سنټر تحقیقاتي مرکز څېړونکي مایکل کوګلمن په 18 فبروري مشالې ډوته وویل کېدای شي چې امریکا د ترهګرۍ په مخنیوي کې له پاکستان د همکاري غوښتنه وکړي خو د په خبره د دوه هیوادونو اړیکې پراخېدل آسان نه دي. نوموړی وایي چې پاکستان په خپل انداز سره له افغانستان پرته له امریکا سره د اړیکو پراخول غواړي، خو امریکا اوس لا دغې ته چمتو نه ده. که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې د افغانستان د پخواني حکومت په ړنګولو کې لاس لري، خو پروسو کال په 15 اگست د طالبانو لخوا په کابل نیولو ځینو پاکستاني چارواکو او مذهبي سیاسي ګوندونو خوشحالي کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږو میاشتو پوره کېدو په مناسبت خپلې اوږدې وینا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس وست ټینګار وکړ چې امریکا به تر هغې طالبان په رسمیت ونه پیژني چې خپل چلند بدل نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي وای په افغانستان کې وسنۍ بشري بحران ځکه پراخ شو چې د د په وینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. نیکولاس دو ریبوریر ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښایي د نړۍ لپاره جدي پایلې ولري، خو طالبانو د نوموړي څرګندونې رد کړې دي او وایي هغوی د جګړې د پای هڅه کوله او اوسمهال په افغانستان کې تاوتریخوالی درېدلی دی. طالبانو تیر کال په اګست کې افغانستان ونیوه، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. عصمت ساروان معلومات لري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تیره شپه وویل
پاید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي مرد 800 دته سبا جنگ پای ته ورسېده. دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویان یا نور افغانستان سره بشري کومکونه کول، نو جنگ د دوام پیدا کړی و. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب زیان رسوه، هغه د فقر له دغه مسایلو په مراتبو زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ مر نه لرو، ولې جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه وزوبل کېدل. د دواړو اړخونو نه دا د فرانسې کوم استاد کوم خبر کړی به ځای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حوله حڅه دا وسې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوه کې د مذاکراتو ترکیز بیا غلطه د شپږ میاشتې د بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې لخوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي دي. ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. نه ومې کړی تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسي، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د ده د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته یې هم راته په تفصیل لیکلی شئ. او له دې علاوه کولی شئ چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پته او د وایبر شمیره په دغه خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 صفر صفر سلور سوشل او سو دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپگ نوی پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مدا مشال راڈیو ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے
مشال راڈیو تو گیاست او پا فیس بک باندې راته یو شمیر کسانو تبصری لکھلی دی یو قسم را سره د ټلیفون په کرخه د استړی مشه
جناتی شه پامی سایر صاحب تا ته کرام سکین یار تا
په خیر راغلی صاحب نوم مراته وخی او سیمه هم
نه بولا وزیر ما ده شمالی وزیرستان
په خیر راغلی وزیر صاحب خبر را سره شریک کړي
امیر ساحل صاحب خبر خدا دا چې پارونه نه پښه افغانستان څخه کته ویني په سوشل میډیا باندې ورکوي یو ځن کې لایک کان ته ورل دلای دی می شو ډیر اهم امیر سره کړای دی پاینده نه
و صحیح دی نو تاسو خو وزیرستان کې دغه پاړه خبر نه لری کنه خو زه به در سره خبر لک سات کې شریک کوم صحیح دی
وزیرستان ولا شتار سره امیر ساحل صاحب
ها د وزیرستان خبر راکې مهرباني
امیر ساحل صاحب وزیرستان شې کې مې دوايان دي دا حکومتي راځي او سپټالونه باندې دا مشته په وړیا بیا باندې ملاویږي کورونه کورونه مشته ملکای ملاویږي کا دا باندې سر رپورٹ وی میش خبريال وی یم پی ایس بیا مینه صاحب تر خبره تا ورسوي
سم ده ضرور
او امیر ساحل صاحب تاسو سره مډر ارمانه خبره مې وکړلې
خوشاله اوسې زم خوشاله شوم آباد اوسې
صحیح شو امیر ساحل صاحب خوشاله را
خوشاله اوسې دا د ماشوم پاړه باندې دوی خبر وکړه د افغانستان په زابل ولایت کې څاته چې ماشوم لویدل دی د سې شنبه پر ورځ هغه تر اوسه پورې نه دی رسیدلې بلکې تر بیګا نه وخت پورې نه رسیدلې چارواکي هم ورسېدلې د افغانستان د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر په ګډون یو شمیر نور چارواکي هلته ورغلي دي او دوی لبیلابلو مقاماتو څخه ځمکه کنی چې دا ماشوم روباسي د ماشوم غو ویډیوګان چې په ټولنیزو شبکو خبرې شوې دي هغه کې د لخپل پلار سره خبرې کوي هغه کیمرې ورخکته کړې و او پلار ورته چې ما سره خبرې کوو ژاړم نو د حیدر په نوم دغه ماشوم دی حمید الله ترابی راته پر فیسبوک باندې لیکلی دی چې د ژغورنې عملیات ورستیو شیبو ته رسیدلی دي څاکیندون کې ملګری وایي چې نوموړی په کیمره کې لیدل کیږي چې هلته خاوره شاوخوا ته پرته ده او د ده لاسونه چې دي هغه ښکاري د ده سر هم په هغه ویډیو کې ښکاره کېده او خبرې یې کولې تر بیګا پورې پر دغه موضوع باندې راته دلته ډیرو زیاتو کسانو تر 50 شپېتو زیاتو کسانو مسلسل دغه خبر را سره شریک کړي د لتا سټولو څخه ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ زه د هر یو کس په دغه اړه باندې خبر نشم لوستای نو د ترابی خبر مې درته ولوسته بل را سره کس شته دی هغه هم خبر لري ستړي مشه خیر اوسه سره مې څه
جوړه خیر
مننه خوشاله اوسئ نو مراته وخی اوسمه هم خبر خان سے خبر رکھ عالم وزیر لکھ دی چې په شمالی وزیرستان کې د پسرلی لپاره د بوټو د کرلو سلسله شروع شوې ده د ونو د بوټو د نیالګیو د کینولو سلسله ویل روانه ده خدای یو خبره دا کوي چې لپی خبره چې دغه بوټي ورول شوې دي په دې کې داسې پیوندکاري شوې ده داسې پیوند پکې شوې ده چې میوه نه ورکوي سم ده په خوست کې باران شوې دي او موسم چې دی ورسره وی ښه شوی دی دا به تور درزار لیکلی دی گوهرعلی صاحب له چارمنګ باجوړ راته لیکلی دی چې په ناوه کرکټ میدان کې نن د کرکټ اتلولیا ټورنمنټ پیلېږي نن پکې د ریاست یولس او چارمنګ یولس ترمنځ یوه نمایشي لوبه کیږي او دا لوبه چې دا په درې بجې نن پیلېږي زه به درته یوه سندره د شان خان او د ګلپاڼې په غږ در خپره کړم او تر هغې وروسته بیا د خبرونو لوبې ته راشو
محبت تم رزور دے
مشال راډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره خلک د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي. یو کس را سره د ټلیفون په کرښه دی. ستړي مشي نوم مو راته وخی او سیمه هم
ډېره مننه رمان سم استاد صاحب مشه نه دوه کم پای مسه صاحب د چې موبایل لار باندې خبرې کوم د جنبی پښتونخوا خانوزي څخه
یم. په خیر راغلی ارمانی صاحب خبر را سره شریک کړل خانوزي.
بالکل قربان سم خبر کوم دی هغه دا خبر دی زموږ زه خپله په سترګو معذوره یم امیر صاحب تا ته وفات دی زموږ شیشن دی په پشین کې ډیسټریکټ برانچ پشین پاکستان شیشن اف دی بلند انجمن نه بنا زلی شاف پشین کې زموږ اداره ده د معذوران پاک نه وس پران سول وس خلاص سوي ته یو هفته کیږي. نو کار خور یا ورور معذوري په دا ضلع پشین کې کله موږ आवाज اورې د مستر کانټیکس کې دل شي د مستر په دې کې داخله کولای شي. په دې کې موږ تعلیم او تربيت کوو د کټانو کرسي جوړو د کمپیوټر کورس دی دا سبقان دي. نو کار خوري او ورور مازوري پسترګو دستورګو مازور هغه د مرسته درويته او کیز موږ نادرا بغلې کیز موږ برانچ دی زموږ خپل دفتر دی د مازورانو.
سم ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه ارمانی صاحب. ارمانی صاحب را سره اوریدونکو تاسو کوشش کوئ چې تازه خبرونه را سره شریکوئ. یو هفته مخکې یا دوه ورځې مخکې خبر چې یغه لګ زوړ شوی نو تازه خبرونه پسې ګرځئ. ستاسو په چمګاوند کې مختلفې هلې ځلې روانې وي هغه را سره شریکوئ. نصرت الله مطمئن لیکي چې د پکتیا ولایت جانیخیل ولسوالۍ مربوط بلخیل او قوم او بلخوا د خوست ولایت صبری ولسوالۍ زمبر رحیم خیل ابو خیل او قومونو ترمنځ وی غلچکی بریدونه روان دي. جګړې جنگ روان دی او دا جنگ چې دی نښتې چې دي په ځمکه لرګیو او څړځایونو باندې دی. وی په دې کې مرګ ژوبل هم کیږي. هیله مده چې دغه مسله وی حل شي او چارواکي ته نه خبر شي. آصف شاهین وزیر د جنوبی وزیرستان خبر را سره شریک کړی دی او دی وچ په واڼه کې
امنیتی پیخ زیات شوی دی، د غلا پیخ هم وی زیات شوی دی، او د خلکو وژنې او د پیسو د ترولو ورڅخه یا د پیسو د شوکو پیخ زیات شوی دی. د دې علاوه راته نورو کسانو هم د زابل د دغه پیخ په اړه باندې لیکلي دي. ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو څخه، خوشحاله اوسئ. د ماستر علي حیدر په غږ سندره درسره نشرو. مشال راډیو ته غږیست. ګلتاج لیکلی دی چې په لواړګي کې پرون باران شوه دی. صفی الله همدرد لیکلی دی چې په کورمې په لوسین کې هم له پرون راهیسې بارانونه روان دي. او محمد یوسف ناصر او همداراز زنه نورو کسانو او ګیلمن پښتین لیکلی دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې نن پر شپږمه ورځ هم پر لت روان دی. د دې په اړه خو ما تاسو ته خبر هم وړاندې کړ او رپورټ هم. او د دین علاوه احسان وزیری لیکلی دی چې 13 شپه سمرباغ وانه لینک روډ باندې درو وسلوالو په ټرک باندې ډزې کړې دي چې پکې وی یو کس وژل شوی دی. په موټر کې سپاره بل موټر چلوونکي ویری دي چې درو مخپټیو خلکو ورڅخه پیسې او موبایل ټلیفون واخیست او بیا یې ډزې هم ور باندې کړې دي. په دې اړه باندې به موږ معلومات وکړو او بیا به در سره شریک کړو چې څه پېښ شوې ده. سیف الرحمن هم دغه خبره لیکلې ده. یو کس را سره دې ستړي مشي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخې او سیمه هم ثابت خان مقبل خبرې او سندرې کې بیا ټلیفون وکړه. تاسو رزما ډېری اوږدې خبرې دي. صحیح دی. او ضرور ما ته ټلیفون وکړه.
صحیح دی. انشاءالله کوشش کوم.
بس صحیح دی. آباد اوسې. زه به دې پتا مې خوشحاله اوسې مقبل صاحب.
صحیح.
السلام علیکم. آباد اوسې. ته باچا رودوال هم سلامونه را لېږلي دي او خبر ورسره نشته. د تاسو ټولو څخه ډېره مننه خبر را سره شریکوي چې موږ ستاسو دغه د وړو کلیو بانډو خبرونه ټولو خلکو ته رسو ستاسو له لارې. نو د دین علاوه په ځینو ځایونو کې دوی وایي چې دغه دی. د دین علاوه وایي دا کیسه ده چې د موسم حال را سره ډېرو کسانو شریک کړی دی. ډېره مننه. خوشحاله اوسې. پیر زبیر د درسمندو څخه لیکلي دي چې زما په سکایپ ټلیفون اوچت که. هغه د وریژو په باره کې وایي معلومات مې درته راوړي دي. وایي دوه میاشتې وشوې چې ما درسره رابطه نه کېږي. پیر صاحب ته به داسې وکړي چې دا خو د خبرونو خپرونه ده که نه. زه به ستا هم په تمه یم په خبرې او سندرې کې او په هغې کې به را سره رابطه وکړي او بیا به د وریژو په باره کې معلومات ټول ولس سره شریک کو. صحیح دی. اوس به داسې وکړو چې عتیق الله داوړ اډوکیټ لیکلی دی چې په میرالی کې ټوله شپه شاوخوا په سیمو کې ډزې شوي دي. وایي پته نه لګېده چې څه و. سمه ده. موږ به د هغې هم پته ولګوو چې څه پېښه شوې ده. د دلراج په غږ سندره اورو. له دې سره به سلام پښتونخوا خپرونه پای ته ورسیږي. په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.